السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري وړاندې په دغه پروګرام کې اوري د افغانستان ولسمشرۍ مانی وي د جمهوریت ریاست انتخابات به د اساسي قانون په اساس په ټاکلي وخت تر سره شي دوی وروسته له هغه دا ډاډ ورکړ چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ لیکلي دي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشتہ جلال زی وای
د افغانستان جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ځند امکان رد کړ جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکینز پوهنتون کې مسؤلانو ته ویلي طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلای په ننګرهار کې نن په غنی خیلو ولسوالۍ کې چاودنه وشوه په تاجکستان کې پټو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په خوجند ولایت کې په یوه زندان کې د نشتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي پوره خبرونه واورئ ارګ نن د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ د جمهور رئیس ویان هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي والی حکومت متحد دی چې د ولسمشري ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم تر سره شي
حکومت افغانستان په اساس
دا وایي د افغانستان حکومت د اساسي قانون او د هغه نیټه پر اساس چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړي د انتخاباتو د ترسره کولو تعهد لري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي چې د 1309 اتیا هجری لمریز کال جمهوري ریاست انتخابات به د حمل د میاشتې په 1 وسی یو شمېر غربي رسنۍ په افغانستان کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ځنډ پر امکان خبرې کوي ولسمشر اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکینز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړ چې په افغانستان کې جګړه طالبان نشي ګټلای ښاغلی غنی پرون ویلي چې د افغانستان د ملي والی حکومت دا جګړه بایللې نه ده او له طالبانو سره د سولې هڅې کوي د افغانستان ولسمشر ویلي هغه طالبان چې د حکومت نامشروع غني مخامخ خبرو ته ورسره تیار دي په فاریاب کې چارواکي وای په قیصار ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوی دي د فاریاب د پولیسو ویان د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دا حمله پرون ماښام شوی ده د دې سرچینې په وینا په قیصار کې په هوایي حمله کې 8 تنه وسلوال طالبان زخمیان شوی دي او حکومتي ځواکونو ته تاوان نه دی رسیدلی د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ په بازار کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو لسنه زخمیان شوی دی د ننګرهار د والی ویان د خبر تایید کړی دی د ازادي رادیو خبريال وایي چې د چاودونکو مواد په وسره چا موټر کې سیمه تاور ولسیو د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی په تاجکستان کې پټي سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په یوه زندان کې د نشتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي د نومبر په اومه د خوجند په یوه زندان کې د بلوا خبر خپور شو د تاجکستان حکومت په دې اړه هیڅ معلومات نه دي خبره کړې خو یوې حکومتي سرچینې چې د مسلې د حساسیت په خاطر د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې پرون د ازادي راډیو خبريال ته د 500 وژل شوو زندانیانو نوملړ ورښکاره کړی دی د ازادي راډیو خبريال ته اجازه نه ورکړ شوې چې دغه لیست یا نوملر عکس واخلی د تاجکستان حکومتي سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بلوا د ځپلو لپاره د پولیسو او زندانیانو ترمنځ په نشته کې 22 بندیان او 2 ساتونکي وژل شوی وو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې دا کړی چې وسلوالو یې په خوجند کې د زندانیانو په بلوا کې لاس درلود د پاکستان حکومت د ټویټر او د ټولنیزو رسنیو د نورو شبکو له مسولانو غوښتنه کړې چې د آسیه بیبي د جعلي عکسونو له خپرولو ډډه وکړي آسیه بیبي د پاکستان له عیسویانو چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړو او د اکتوبر په 1 د پاکستان سترې محکمې د کافي اسنادو د نشتوالي له امله آزاده کړه د پاکستان حکومت وایي د آسیه بیبي عکسونه چې هغه له پاکستانه بهر وتلي جعلي دي د پاکستان حکومت ویلي آسیه بیبي او کورنۍ یې په پاکستان کې ده خو د سخت دریځ ډلو له لورې د امنیتي ګواښ له امله یې د استوګنې ځای پټ ساتل شوی د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري پرون وویل چې د کاتولیکي کلیسا له مشر پاپ فرانسیس سره د آسیه بیبي د جعلي عکسونو د خپرېدو له امله اندېښنه لري فواد چودري ویلي چې دا عکس 2 کاله پخوانی او د آسیه بیبي د لور دی د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکس نوالنی وایي د روسیې له وتلو منع سوی دی. ټاکل سوی چې په ستراسبورګ کې د اروپا د بشري حقونو محکمې د نوالنی په برخه کې خپل حکم اعلان کړی وای او نوالنی دې غونډې ته ورغلی وای. الکسی نوالنی د روسیې پر حکومت له سختو انتقاد کوونکو دی. نوالنی نن پر ټویټر لیکلي چې په هوایي ډګر کې د پاسپورټ د کنټرول مامورینو درولی او د خاص تلاشۍ په نوم یې له روسیې د هغه د وتلو مخنیوی کړی. الکسی نوالنی په یوه ټویټ کې لیکلي، هغوی یو لیک راکړ چې د وتلو څخه منع یم خو ولې وضاحت یې نه دی راکړی. نوالنی له روسیې فرانکفورت او بیا ستراسبورګ ته د تګ پلان درلود. د اروپا د بشري حقونو محکمه به په دې اړه پرېکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقونو تیری کړی دی. او د هالند حکومت وایي په پاکستان کې د خپل سفارت کارکوونکي ور وغوښتل. د هالند حکومت ویلي چې د آسیه بی بی په نوم د مسیحي میرمنې مدافع وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر په اسلام آباد کې کارکوونکو ته ګواښ سوی و او دوی مجبور شول چې ویباسي. د پاکستان ستری محکمې د آسیه بی بی په نوم مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو د سپکاوي په جرم اتی کاله زندانی او په اعدام محکومه وه د اکتوبر په 1 د ازادۍ حکم وکړ. د پاکستان د ستری محکمې د حکم تر اعلان وروسته د هغې مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه یووړه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ولسمشري انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه باندې خپاره شوي راپورونه رد کړي وایي انتخابات به په وخت وشي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
وال استریت جورنال لیکلی و چې زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د په پاکستان کې زندانی طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. آزادیدل کولای شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. دغه خبرې د سولې شورا مرستیال کړې دي. د همورې چې د پاکستان له عوامي نېشنل ګوند دوه لوړ پوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک استل شوي دي. بشرا ګوهر وایي بیا به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
هیومن رایټس خبرې کولو والا آش خاطه کولو کوششونه کېږي چې لکه اواز دې څوک نه اوچتوي. زه اوس هم ځان ته د باچا خان پیر وکړم. خپل سټراګل به اکسې جاري ساتو.
او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیزې خپرونې لرو. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تنظیم خپرونه. به هم خره غلی راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان ولسمشري معنی وایي د جمهوری ریاست انتخابات به د اساسي قانون په اساس په ټاکلي وخت ترسره شي. د ولسمشر ویاند هارون چاخان سوري د سیشمې پورز رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، د ولسمشري انتخابات د ترسره کېدو نیټه ټاکل شوې او دا انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې لیکلي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړیده. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشري معنی د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د هغه راپور په وړاندې خبرګون خودلې چې ویلي دي، د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشري انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ویلي چې د ولسمشري انتخابات په ټاکلي وخت د اساسي قانون په اساس ترسره کیږي. خغلی چخانسوري د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي، د خلکو حق غوښتنه چې په اساسي قانون کې تصریح شوی له هغه پرته بل هیڅ انتخاب د منلو وړ نه دی.
هیڅ گزینه به جز خاص و اراده
د ولسواکۍ په پروسه کې د خلکو د واک دوام یو لازمی اصل دی. د افغانانو حق غوښتنه چې د هیواد په اساسي قانون کې صراحت لري بل انتخاب د منلو وړ نه دی. افغان حکومت د هیواد د اساسي قانون لمخې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د جمهوری ریاست د 1398 لمریز کال انتخاباتو اعلان شوی نیټې ته اجمن دی.
دا
څرګندونه داسې محل کېږي چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره افغان حکومت وغوړي چې د راتلونکو کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. یادی ورسپانی لیکلی دی یو شمیر امریکایی چارواکی ویره لري چې د خاغلی خلیلزاد لوري پیل شوی د سولې حادثه ممکن له افغان انتخاباتو سره د ملو لانجو او وګدي سیاسي ترنګلتیا لامل شاندی شي. که څه هم وال سټریټ ژورنال خپل سرچینې نه دی پډاګه کړي، خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار فضل محمود فضلی ویلي چې کابل ته خاغلی خلیلزاد په خپل وروستي سفر او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډولو مسله نه ده مطرح کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې خاغلی خلیلزاد د دغه سفر په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر سیاسي ګوندونو لاسازو سره لیدلی دي. په ویلامه کې راغلی چې خاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې په برخه کې د متحده ایالاتو د هڅو په اړه خبرې کړې دي، خو په ویلامه کې په دې اړه چې خاغلی خلیلزاد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو استازو د تیرې جمعې په ورځ د مسکو د سولې په ناسته کې د نږدې 12 هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی الدین محمد د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو د ځنډ مسلې ته په اشاره سره خبريالانو ته وویل چې لومړیتوب باید سولې ته ورکړل شي.
موږ باور لرو په هر اندازه چې د سولې لپاره زیات کار وسی هغه ته نږدې سو او دې کار ته لومړیتوب ورکړل شوی. د ملت په خیر دی په سولې کې به انتخابات هم په ښه شکل ترسره شي. البته د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه به موږ بحث کړی وي او په دې اړه به خلک پریکړه وکړي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې دا هیواد تر بل هر وخت سولې ته ډیره اړتیا لري. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي چې د سولې پروسه لا داسې ځای ته نه ده رسیدلې چې د ولسمشرۍ انتخابات ورته وځنډول شي.
داسې کوم آثار د طالبانو په کړنو کې نه لیدل کیږي چې دوی سوله غواړي. د انتخاباتو ځنډېدل د سولې په امید فکر کوم په حقیقت کې د خلکو د اذهانو د غلطېدو لپاره دا خبره استعمالیږي. انتخابات باید پر وخت وسي. دا چې سوله راځي کېدای شي انتخاباتو بعد لوی جرګه دایره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د کمیسیون مسؤلینو ویلي چې په پام کې ده چې د دغه انتخاباتو لپاره د قوس په 23 نوملیکنه پیل شي چې 15 ورځې به دوام ولري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د سې شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې لپاره باید یو واضح میکانیزم موجود وي او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که په پاکستان کې زنداني طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، ازادي دلې کولای شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. د سولې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سیشن پورس کابل کې خبرونه ته وویل کولای شي د طالب زندانیان را خوشی کول د سولې په پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او سولې پروسه یې کامیابی لوري ته بوزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان تیر ورځ دوه طالب قمندانان له زندانه را خوشی کړي دي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
وروسته له هغې چې پاکستان دوه نور طالب قمندانان آزاد کړل، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د دوی آزادېدل به د هیواد د سولې په بهیر مثبت تاثیر واچوي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیر ته په کتو د سولې مذاکراتو ته د دغو دو آزاد شویو طالب زندانیانو تمایل ممکن د دوی خلاصون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو سره مرسته وکړي.
رها کردن بندیان از طریق پاکستان،
هغه وای د پاکستان له لوري د بندیانو آزادېدل که در اخلاص شویو کسانو شالید ته وکتل سي، دوی د بندي کېدو په محل سولې مذاکراتو او دیالوګ ته یو ډول تمایلات درلودل. که موږ نتیجې ته ولاړ سو د دوی را خلاصون کولای سي د سولې بهیر ته ګټور واقع سي.
میتونم امید دي پر پروسه سول واقع شوه.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو د وخت د افغانستان بانک رئیس عبدالسمد ثانی او د دغه ډلې یو بل قومندان صلاح الدین د دوشنبه په ورځ د پاکستان له زندانونو آزاد سوي دي. له دې وړاندې د طالبانو بنسټګر ملا برادر هم د پاکستان له زندانه آزاد سوی وو. د راپورونو له مخې اوس هم د پاکستان په زندانونو کې نامعلوم شمیر
طالبان د بلابلو عواملو لامل د بنشپې ورځ سبا کوي. دغه طالب مشان روسته له حق خوش سول چې د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد له پاکستانی او افغان چارواکو سره لید کاتب وکړل. اوس پښتنه دا ده چې آیا کېدای سي رخلاصوي طالب قومندانان به رښتیا هم د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او څه تاثیر به ورباندې واچوي؟ د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو د رژیم پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا دغه پښتنه داسې ځوابوي. افغانستان د سولې علي شورا او طالب استازو او همداشان د دولسو هیوادونو له استازو سره د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو شمیر هیوادونو ته خپل سفرونه اپیل کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د جګړې اوږدېدو له افغانانو سره ډېرو فرضیو ته هم لار هواره کړې. یو شمېر افغانان داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوږدېدو علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډېر په فساد کې ښکېل دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو تر څنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې خپل افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 12 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارد ډالر پرې لګولې دي. د امریکا درې ولسمشرانو د دغې جګړې د پای ته رسولو ژمنې کړي. هرې وی یا د هیواد ته نور سرتیري لیږلي یا یې هم سرتیري ترې ایستلي، له طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي یا یې هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بلې سخت دریځې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هیڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تیریدو سره یې افغانان لا ډېر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډېرو فرضیو ته لاره هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هیواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یارچی د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی، وای نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده، د 15,000 افغان ځواکونو تر څنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به یې هم خای نه شو کولی. قاسم یار وای اوس په ځل کې داسې تیریږي چې خی امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وښي تر څو امریکا په دې هیواد کې دوامداره پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي له افغانستان په استفادې غواړي ایران، روسیا او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي، وخت نا وخت په تیره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تیره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیت قمندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیزې رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وي چې په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیه ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې واک ته ورسید او څه باندې ولسیزه د چارو واګې په لاس کې وی، افغانانو په 2000 لومړي کال لزړه د متحدو ایالاتونو او د نړیوال ټولنې د راتګ هرکلی وکړ، خو اوس داسې نه ده. کرزی په ورستیو کې په یو مرکه کې وویل
فور ا نمبر اف ایئرز ثینګز ورک پرفیکټلی ویل اند ګډ.
په لومړیو څو محدودو کلونو کې هر څه ډېر ښه و، خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریځ بدل کړ یا هم ښایي په اسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي. کرزی امریکا ګرم بولي چې دغه جګړه یې اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډېر افغانان زندانونو کې اچولي دي. یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزی له څه باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هیواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زړه ښار کې روز مزد دی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هیواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلې چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي. حاجی اکرم چې د ورځې شاوخوا څلور ډالره ګټي وایي نړیوالو وضعیت نه دی ښه کړی او ورته پکار ده چې له دې هیواده ووزي. د اسوشیټډ پرس په لیکنه دا یوازې افغانان نه دي چې له روان وضعیت څخه سر ټکوي، بلکې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي هم د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا په اوهایو ایالت کې په یوه وینا کې د افغانستان وضعیت له دې هم ناوړه وباله. جان سوپ کو څرګنده کړه چې امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو تر اوسه 120 میلیارد ډالر چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځ اروپا د رغولو لپاره د امریکا د مرستو تر اندازې ډېر زیاتې دي لګولې. پر دې سربیره امریکا نور 150 میلیارد ډالر هم په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو لګولي او واشنگټن هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره په کال کې د 4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د سوبکو په وینا د دې ټولو هڅو سره سره نتیجه دا ده چې له ولسو کلونو پوځي او مالی مرستو سره سره افغانستان تر اوسه یو د نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی. د سواد کچه پکې ډېره ټیټه ده او افغانستان هم په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ او یو تر ټولو ناامن هیواد دی. حمید الله نصر چې د کابل سیند په غاړه کې ګرځنده هټۍ پلورونکی دی وایي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې دو سره داسې احساس کاوه چې هر څه به ښه شي خو ورستر بلې وضعیت لا خرابیږي. له نوموړي سره هم دا پوښتنه ډېره مطرح ده چې متحده ایالات چې سوپر پاور یا د نړۍ تر ټولو ځواکمن قدرت دی ولې نشي کولی د طالبانو مخه ونیسي. د ده په وینا هر افغان دا پوښتنه کوي.
و طالبا در مقابل از اینا بسیار یک نیروی کوچک بود، مگر چرا تا بالا از بین نرفته اینمی بر تمام مردم سوال برانگیز است.
افغان امنیتی ځواکونو چې له 2014 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري ترلاسه کړې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړو کې هر ورځ ډېره قرباني ورکوي. سره له دې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، ملاتړ کوي او روزنه ورکوي، خو د امریکا په ګډون د دغو ځواکونو پر نړیوالو ملاتړو ډېر انتقادونه کیږي چې هغه څه چې لازمه ده دغه ځواکونه په خو وسلو نه دي سنبال کړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې په سختو شرایطو کې هم سم لاسنیوي نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وی پراختیا پروژې به پلي شي. دی وایي دغو پروژو له تطبیق سره به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو په اقتصاد مثبت بدلون راشي. ښاغلي کریمی نن په یو خبري غونډه کې ویل د څلورو کلونو په لړ کې په سلګونه پراختیا پروژې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پلي شوې دي. اخو یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي دا پروژې په بنسټیزه توګه نه پلي کیږي او پیسې حیف مایل کیږي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د حل په موخه بیلابیلې پروژې تر کار لاندې لري. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمی د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې دغه وزارت د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې نوې برنامې پیل کړې دي.
د ولسی تړون د برنامې په شمول د فعلاً 5941 پروژې د مونږه روان دي او 5441 تم سخت کال تکمیل کړي، خصوصا د میرمنو او د کلیوالي اقتصاد د ودې لپاره مونږه 100 میلیون ډالر د نړیوال بانک څخه ترلاسه کړل او دا به خیره دا برنامه به 5 کلو کې په ټول افغانستان کې تطبیقیږي.
ښاغلی کریمی وویل د کلیو د اقتصاد پراختیایي پروګرام چې په 1994 کال کې ډیزاین شوی و او له پلي کېدو سره به یې په پروان، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 140,000 کسانو ته په کوچنیو تشبثاتو کې کاري زمینه برابره شي او همدارز لا نوي پروګرامونه دا مهال د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د پلي کېدو په حال کې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 1990 کال کې د سیمه ایز انسجام په برخه کې چې 840 پروژې وې 102 میلیون افغانۍ مصرف شوې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسونې، برېښنا، ولسی تړون، سیمیز انسجام، د لارو او پلونو جوړولو په برخه کې د پروګرامونو پلي کېدل لخپلو لاسترولونو بولی او وایي چې د پروګرامونو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کړی. خو افغان اقتصادي کارپوهان بیا د پروژو د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي چې دغه پروژې په بنسټیز ډول نه دي پلي شوي. د دې ډلې سید قیاس سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کلو باندې کې کومې پروژې پلي شوي او عملي شوي دي، هغه ډېرې بنیادي دي، اساسي دي. اوس هغه انجینر صاحبان چې هغه ته دي د خلکو سره ناست لري، دوه دمره د سپینګیری ملکان چې سفر شوراګانو کې کار کوي، ډېرې د دې سره په حساب په فساد، اداري فساد، مالی فساد کې ځای شوي.
ښاغلی سعیدی وایي چې د پروژو د ښه تطبیق لپاره باید په کلیو کې د پروژو له چارو جدي څارنه وشي او هغه کسان چې د پروژو پیسې حیف میل کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان عوامي نېشنل ګوند خپل دوه لوړپوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک له ګوند وېستل، ولکېږي دغه اقدام د یاد ګوند پالیسي او ضد فعالیتونو له کبله شوی. د دې ګوند په یوې اعلامیه کې د افراسیاب خټک او بشرا ګوهر لخوا هغه ځانګړي هلې ځلې نه دي روښانه شوي چې د دوی په وینا په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند پر ضد کړي دي. خو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک ویلي خپلو مبارزو ته دوام ورکړي. د راپور تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د پاکستان د پښتون ملت پال سیاسي ګوند عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د دغه ګوند د دوو لوړپړو غړیو افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند بنسټیز غړیتوب وځنډاو او له ګوندې وېستل. افراسیاب خټک د عوامي نېشنل ګوند په جګپړو غړیو کې حسابېده او بشرا ګوهر د دغه ګوند مرکزی مرستیاله مشروه. شغله خټک د پاکستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی یا سناتور هم پاته سوی دی. عوامي نېشنل ګوند څو ورځې مخکې له افراسیاب خټک او بشرا ګوهر څخه د ګوند پالیسي پر ضد فعالیتونو لامل سپیناوی غوښته و. خو دغه ګوند د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځوابونه د ګوند مرکزی شورا لپاره د قناعت وړ نه ول. په دغه اعلامیه کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په حواله ویل سوي چې د دغو دواړو مشرانو د ګوند بنسټیز غړیتوب له دې عمله وځنډول سو چې د ګوند پر ضد هلې ځلې کولې او په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند پلویانو ترمنځ اختلاف ته لمن وهله. اعلامیه زیاتوي چې ګوند دغه دواړو مشرانو ته څو ځله خبرداری ورکړی و چې له خپلو ګوند ضد هلو ځلو او څرګندونو لاس واخلي. د عوامي نېشنل ګوند له خوا په دغه اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند پر ضد کومې هلې ځلې کړي دي. بشرا ګوهر د نومبر پر 12مه مشال راډیو ته ویلي چې پر ګوند له بهره فشارونه ډېر وو.
بهرني پرشر زیات، جمهوریت او جمهوري قوتونه او دي human rights خبرې کولو والا اش هاته کولو کوششونه کیږي چې لکه اواز دې څوک نو چتای فلانه به خفشي دغه دا پریشرز په پولیټیکل پارټیز، په هرې پولیټیکل پارټی دا په ان پی هم ده. زه اوس هم ځان ته د بچان پیروکار خپل سټرګل با اکسه جاری ساتو.
افراسیاب خټک بیا پر خپل ټویټر باندې د دغه پریکړې په خبرګون کې ویلي چې سیاسي کارکونکو په بینصافي له ګوند ایستل کېدای شي، خو له سیاست یې څوک نسی ایستلای. شغلی خټک هم درز له خپل ملګرو مننه کړې چې په دې شبکې ترڅنګ ولاړ دی او ټینګار کړی چې د ظلم ناخوالو پر ضد به خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی دواړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړ او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پوز پر پالیسیو انتقاد کاوه. لبلی خوا د عوامي نېشنل ګوند تر دې اقدام وروسته د دغه ګوند مرکزی مرستیالی جمیله ګیلانی هم د اعتراض په ډول خپلې دندې استعفا وکړه. جمیله ګیلانی وای دوی د مرکزی شورا په غونډه کې واضح خبرې کولې او دای ویلي چې ګوند له خپل اصلي دریزه اوښته دی چې د ګوند مشر غوسه یې پرولې ده. د دونی ورد چې په ټولنیزو رسنیو کې د عوامي نېشنل ګوند ډیری پلویانو او د دوړو مشرانو خواخوږیو د ګوند دغه پریکړه غندلې او تورې لګولې چې عوامي نېشنل ګوند خپل مهم غړي د سیاسي ګټو قرباني کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جنوریدن کوم کټای سیمسون را لګلی له هغه ډلې نورزی له د لارام لیکلی صلح غواړم د اسلام په چوکاټ کې سره د برو عزت. وکیل ساحل پنجوي لیکلی صلح غواړو خو سوله په زارۍ نه راځي. امریکا د طالبانو ځپي او بیا طالبان سوله کوي. محمد حسن خراسانی له تخار لیکلي که د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې لم داخلو لاس واخلي حتماً به سراسري سوله راشي. حکمت الله مینوال له زابل لیکلي دي که امریکا سوله غواړي نو افغانان په هر قیمت ورته تیار دي، انتخابات خو دې وځنډېږي. تاسو هم کولی شئ موږ ته سمسونه راواستوئ له افغان بي سیمه څخه اتلس نه کار واخلئ، لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ چې خبرې کو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ورزو لنډ خبرونو ته فرشته جلال زیده خبرونه وایي.
ارګنن د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. د جمهور رئیس ویاند ویل د ملي یووالي حکومت متحد دی چې د جمهوریت ریاست ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له اعلان سره سم ترسره کړي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باسنن پر ټویټر لیکلي چې د انتخاباتو د وخت ټاکل په افغانانو پورې اړه لري او امریکایي په هر حالت کې ملاتړ ته تیار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکینز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نسی ګټلی. ښاغلی غنی پرون په دغه ویډیو کانفرنس کې ویلي دي چې د هغه طالبان چې د حکومت نامشروع ګڼي مخامخ خبرو ته حاضر شوي دي. په ننګرهار کې نن په 14 کې یو سړی وژل شوی او 11 تنه زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ننګرهار د والي ویاند ویلي چې چاودونکي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای شوي وو. په تاجکستان کې پټې سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په یوه زندان کې د نښتې له امله د وژل شوو زندانیانو شمیر 50 دی. د نومبر په 1 د خوجند په یوه زندان کې د بلوا خبر خپور شو. د تاجکستان حکومت په دې اړه د ډیرو معلوماتو له خپرولو ډډه کړې ده. او د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی وایي له روسیې له وتلو منع شوی. د اروپا د بشري حقونو محکمه به په دې اړه پریکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقونو تیری کړی. الکسی نوالنی د اروپا د بشري حقونو د محکمې د حکم دروېدو لپاره ستراسبورګ ته روان و.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره فوټبال مل لوبډلې د سوبرټو کپ سیالیو په لړ کې د تمبل نړو لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو 18 کلونه وکړل، خو د تمبل نړو لوبډلې لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نه شول او لوبه 18-0 په وړاندې بایلوده. د افغانستان لپاره علي او سمیر سمندري درې ګولونه، نومان ولی زاده، شکیب علي بابا، شبیر او روح الله بیا یو ګول وکړ. د سوبرټو کپ فوټبال سیالۍ هر کال په مختلفو سنی کټګوریو کې په هند کې ترسره کیږي چې سلويخ آسیایي اروپایي لوبډلې پکې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره ځوانانو فوټبال لوبډله په خپل وروستۍ ګروپي لوبه کې نن د هند د نوریا ویډال لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د افغانستان د هینډبال مل لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د کابل کلب په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د مرکز کابل او ولایتونو نه شاوخوا 200 لوبغاړو د بیلابیلو کلبونو په ترکیب کې ګډون کړی و. د دغو سیالیو پایلو به د کابل کلب او پولیټکنیک لوبډلو ترمنځ وشوه چې د 15 په نتیجې سره د کابل کلب په بریا سره پای ته ورسېده. له دغو سیالیو نه 13 غوره سیرې د هینډبال غوروي کمیټې لخوا د افغانستان د هینډبال مل لوبډلې ته غوره شوې. د چې له وړاندې د خزینه هینډبال مل لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د هدایت کلب په تلولۍ پای ته رسیدلې وي. او ازادي راډیو نن د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ته ستنلیک ورکړ. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند د دغه ستنلیک د ورکړ پر مهال ویل چې ښاغلی هوتک د افغان کرکټ په اړه پر بېلابېلو موضوعاتو په خپل وخت له رسنیو په ځانګړي ډول له ازادي راډیو سره معلومات شریک کړي دي. ښاغلی مومند د نوموړي د هڅې وستایله ویل چې دا له دندې او مسؤلیت سره د هغه مینه او له رسنیو سره د ښو اړیکو او همکاریو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې ښاغلی هوتک د نوموړي د ستایلو له امله د ازادي راډیو له مشرتابه مننه وکړه او د لا همکاریو ډاډ یې ورکړ. فرید هوتک له 13 کلونو راهیسې د افغانستان په کرکټ بورډ کې د ویان او رسنیو د برخې د کارکوونکي په توګه کار کوي.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کندوز په ګډون ممکن د یو شمېر نورو ولایتونو رایې بیا وشمېرل شي. دا خبره د کمیسون ویان مرستیال مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته کړې. بدیل رحمت الله افغان ریپورټ په بخښنه سره په ډیر رحمت الله افغان ریپورت جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په یو شمیر ولایتونو کې د رایو شمیرنې د مرکزونو په اړه جدي شکایتونه موجود دي او ممکن چې رایې بیا وشمیرل سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس کڅه هم د ټولو دغو مرکزونو په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د کندوز ولایت د انتخاباتي مرکزونو په اړه زیات شکایتونه موجود دي.
اټکل نو څه کولای زکه چې معلوم ندي، اما په وخت زمان سره معلومات اتمن شریکو. د کندوز پاره چې می خبره کړي شکایتونه موجود دي، احتمال د دې موجود دی چې کندوز ځینی مرکزونه هم
دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل او پنجشیر ولایتونو د رایو بشپړ او دغه شان د یو شمیر نور ولایتونو د ځینو مرکزونو د رایو بیا شمیرلو پریکړه کړې وه. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همدا شان د عقرب د 15مې انتخاباتو په اړه زیات شکایتونه موجود دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د 230 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دویم او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په 10مه نیټه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان وایي چې تر اوسه د 10 ولایتونو د بایومیټریک معلومات سرور ته داخل سوي او دغه پروسه به په کم وخت کې بشپړ سي. میرزا محمد حق پر زیاتوي چې د کمیسیون کارونه له محل ویش سره سم پر مخ سي او په اعلان شوي وخت سره به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د حقوق زو د ژوند ترخی کیسی او روچی د واده په لومړی شپه د جنسي اړیکې له کبله وجل شوی یا زوري دي لیدي
په خاطر ام بستر شدن فوت کرده بود
چې بیا د واده کوم ته وډاري شم ډیره ته د کوم ویری دل
د خبره تر ډاکټر را رسیدا خونریزی لره له درد درلود
د خونریزګان ډیری وخت یا وخت د پیټرسي سبب د مرګ کیږي.
کوم عمر کې جلې لته بي اړه واده کول ته چمتو ده که د واده په لومړی شپه لته او تری خواله ډکه اړیکه ونیول شي نو رواني او روحي اغیزې کوم دي او د خځې خاوند په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري. اسلام په دې اړه څه وایي او د حل لارې څه دي په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. په خبرونه کې د راپور ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټر مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشي.
په نورو هیوادونو کې د اکثره جوړو لپاره د نوي ژوند پایل د خوشحالۍ شي بيوي او په خوښۍ سره پیلوي. هغه ژوند چې ورسته لډیرو کلونو یې د مینې خواږه یادېږي. ارواپوهان وایي تر واده ورسته د خزي او خوند اړیکه تر ټولو مهمه مسأله ده چې په ګډ ژوند کې باید پرې غور وشي او ډیر وخت د دې اړیکه د ښه ساتلو لپاره تیر کړی شي. دوی وایي هغه جوړې بریالۍ دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ خپل جسمي، عاطفي او جنسی اړیکې هم خی وساتي او د نړۍ پاکسر نورو هیوادونو کې مخکې له دې چې هلکون جلې د واده ورځ وټه کې هغوی ته د جنسی او عاطفي مسایلو په اړه سلام مشورې ورکول کیږي چې په ځینو سیمو کې یو شمیر بنسټونه هم په دې برخه کې فعال دي. خو په افغانستان کې لدی کبل چې د یو حساسیت پراون کې او د شرم وړ مسأله شمیرل کیږي، اکثر ځوانان تر واده وروسته د خپل جنسی اړیکو د تنظیم لپاره پلان او برنامه نه لري چې آن کله کله د ناسمو باورونو له کبله د واده په شپه یا خزي شدید جراحت ویني یا خپل ژوند له لاسه ورکوي. که څه هم د افغانستان په مدني قانون کې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 14 کاله د واده عمر ټاکل شوی او د کم عمر ماشومانو واده جواز نه لري، خو کله نا کله ماشوم نجونې هم د واده په جامو سینګاریږي. ډاکټران په دې اندي چې ماشوم نجونې نه یوازې تر واده وروسته جنسي اړیکه نشي زغملی، بلکې اکثره یې د مرګ سبب هم کېدای شي. په دې وروستیو کې د فاریاب ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې د زهرا په نوم یو 14 کلن نجلۍ د واده په لومړۍ شپه د شدید مقاربت له کبله مړه شوې ده. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی شریفه عظیمی وایي د دغه قضیه په تړاو تر اوسه د زهرا پلار او خاوند د پولیسو لخوا نیول شوی
په خاطر امبستر همبستر شدن فوت کرده.
ده انجلی کم عمره ده او دو واده پشپه ده همبستری لکبل امره شویده. ده زهرا پلار او خوان پولیسونی ولی. او ده انجلی مور او هغه ملایمان پسی چه نکای ترلی و جلب استول شوی. او دیر جربه ده قانون منگول دوست
پرشی.
د افغانستان د جزا کوډ د شپږ سوه اته دېرش او شپږ سوه نهه دېرش مادو په اساس که چیرې یو نارینه له قانوني سنخ کته شخص سره جنسي مقاربت ترسره کړي د هغه عمل جنسي تیری بلل کیږي او د مجني علیه یا متضرر رضایت د اعتبار وړ نه دی او که چیرې د دغه تجاوز پر مهال متضرر ومري نو مرتکب په اعدام محکومیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو کلونو کې یې دغه ډول زیاتې پیښې ثبت کړي چې لوی علت یې د عامه پوهاوي کموالی په ګوته شوی. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤوله لطیفه سلطانی وایي څو میاشتې مخکې یې په بادغیس ولایت کې هم یوه ورته پیښه ثبت کړې وه چې یوه اووه کلن نجلۍ د واده په شپه د تاوتریخوالي له کبله وژل شوې وه.
ما عمرهای زیاد را ثبت کړ در سال 1396
تر دې وړاندې مو د ښځو د وژنو ډېرې پیښې ثبت کړې. یوازې په 1996 لمریز کال کې 270 پیښې وې او هغه قضیې هم زیاتې پیښېږي چې د واده په لومړۍ شپه ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي. څو میاشتې مخکې مو په بادغیس ولایت کې همداسې یوه پیښه درلوده، خو د خلکو یوازینۍ ستونزه دا ده چې دا یوه حساسیت پاروونکې موضوع بولي، نو ځکه دې ته زړه نه ښه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. دوی نه یوازې دغه ډول پیښې نسب توی بلکه اکثر وقتی د پټولو هڅه کوي،
مطالعه میکنن کې این قضیه کتمان بکنه.
که ته هم په افغانستان کې د واده په لومړی شپې د نارینه و ناسم چلند ډېری خزي قرباني کړي، خو بیا هم دغه ترخی کیسه پای ته نه رسیږي. څلور پنځوس کلنه شفیقه هغه خزه ده چې په دیارلس کلنۍ کې واده شوي. هغه وایي د واده په شپه له خپل خاونده ډېره وېرېدلې وه او ترې لرې تښتېده، نو ځکه یې خاوند ورته په قهر شوی و او په سر یې په لرګي ووهله تر دې چې بېسېکه شوه. شفیقه وایي وروسته له هغه نه ده پوه شوي چې خاوند یې څنګه ورسره اړیکه نیولې وه چې خبره یې تر عملیات او روغتونه ورسېده.
چې وی د واده کړم ته وډارې شوم، ډېره ته دغه شوم وېرېدلم، نو ته ایسته ته لاړم، ته وتښتېدلم، هغه هم راپسې دغه چې ویوالم ویوالم تورې واړولم، په دې سر یې ووهلم، ځای په ځای واچولم، ذوب شوم ذوب شوم، دغه پوه نه شوم خو چې څه مې وکړه، داسې پرېوتله.
که څه هم د واده په لومړیو شپو ورځو کې یو نجلۍ د خاوند په کور کې لا بلده شوې نه وي او د ډار او ویرې احساس کوي، خو د واده په لومړۍ شپه د خاوند نامناسب رفتار د هغې ژوند نور هم تریخولی شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکې فرشته هم د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
زموږ نږدې دوستانو هغوی چې کله په پکتیا کې واده وکړو، نور چې نجلۍ آګاهي نه لرله، له هغې ممانعت کوو چې ماته مه رانږدې کېږه. هلک زور نه کار اخیستی و، د نجلۍ سره یې زور زیاتی کړی و. هغه ته د خبرې تر ډاکتره ورسېده، خونریزي لرله، درد یې درلود، او بدوخته نه بیا نجلۍ ته همدغه خبرې ټول عمر تانه ورکول کېږي چې تا داسې نخرې کړې وې، داسې کارونه دې کړي و.
په افغاني ټولنه کې کله کله ځینې ناسم باورونه نارینه دې ته مجبوروي چې باید د واده په لومړۍ شپه له خپلې مېرمنې سره اړیکه ونیسي، او که چیرې داسې ونشي نو خپل خپلوان یې پسې ناسمې خبرې کوي او پیغور ورکوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکې سما وایي،
زموږ په خپلوانو کې البته چې جنۍ د واده په شپه عادت محور درلود، کله چې خاوند خبرېږي د واده په شپه چې د عادت محور لري، نو هغه ورباندې ډېر پقاري، ډېر وهي، ټکۍ وایي چې زه اوس خلکو ته بس ځواب ورکوم.
که چیرې ځینې کسان له خپلې مېرمنې سره د واده په لومړۍ شپه له تاوتریخوالي ډکه جنسي اړیکه نیسي، نو روحي او رواني اغیزې یې څه کیدای شي او دغه شپه د دوی په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري؟ په اړه د ارواپوه ډاکټر جمشید رسا خبرو ته غوږ شئ.
که چیرې جنسي اړیکه ښه نه وي، اول شی چې منځ ته راځي تنفر منځ ته راځي، چې نورو مثلا ښځه ځان قرباني ګڼي همیشه. هر وخت چې دا اړیکه برقرار کړي، دا تجاوز فکر کوي، پسته پسته هم داسې بیتفاوتي منځ ته راځي، د میړه په باره کې بیتفاوت کیږي، کینه او تنفر پیدا کیږي، ځینې وخت بد چلند پیدا کیږي، ژور خفګان پکې پیدا کیږي، استرس پیدا کیږي، ځینې وخت سایکوسوماتیک دردونه پیدا کی، مثلا په جسم کې دردونه دی ولی ریشه یې روانی ده، او ځینې وخت بخید کورنی او ژوند نه زره توریږي، ځینې وخت خودکشی ته تصمیم نیسی. یعنی په هر طریق دا تلاش کی چې دا مثلا صمیمی روابط د منځل شي چې دا جنسی اړیکه په کیس برقرار نشي.
ځینې کسان هم شته چې د ارواپوهانو د خبرې منی او د خپل آرام ژوند په لټه کې وي. په اړه د پکتیا اوسیدونکو فرشته وای
زما ورور چې اوس دغه یو میاشت کېږي تقریبا واده کړی د خپل ښځې ته 15 ورځې وخت ورکړی و، یعنی نورې هم ورکاو که د تر ویل چې دا نجلۍ له ما سره لږ راحته سي زه ورسره راحته اوسم. او هماغه و چې کله مې ورېندار قصه کوي وایي ده راته وي چې هر کله زه تا ته نږدې سوم او ته ونه ډاره سوې زه هغه وخت له تا سره قرابت کوم. نو داسې ځوان کې ډېره ښیي، بیا هغه نجلۍ هم له خپل ځوان نه خوند اخلي او وایي چې واده وکړمه ځوند مې نه خرابېږي ارزښت مې نه کمېږي.
لوری مولوی محمد الله سید زاده وی اسلام په هر اړیکه کې مینې او صمیمیت ته لومړیتوب ورکړی او هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې میرمنې سره په زور او اکراه اړیکه ونیسي.
خدای مکړه د اسلام په سپیڅلي او مقدس دین کې د ښځو په مقابل کې د میړو له طرفه تاوتریخوالی وشي یا په مشقت کې واقع شي، که هغه په ټیټ عمر کې وي باید چې هغې ته مهلت ورکړ شي تر څو هغه بلوغ ته ورسیږي، او هغه که په جګ عمر کې وي هماغسې رویه باید ورسره وشي. د میړه او د ښځې ترمنځ د میړه له خوا نه د تاوتریخوالي په هکله اسلام مقدس او سپیڅلي دین په کلکه مسلمان منع کړی ده، دا د دې په خاطر چې د دوی د ژوند له ډېرو ناخوالو سره مخ کیږي.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
لته به اړخه په کوم عمر کې نجونې دې ته آماده دي چې واده وکړي او جنسي اړیکه ولري؟ کچیرې د واده لومړۍ شپې اړیکه له خشونت ډکه وي نو ښځې له کومو ناروغیو سره مخ کولی شي؟ آیا نامناسبه اړیکه ښځه د مور کېدو له حقه محرومولی شي؟ او په کوم صورت کې جنسي اړیکه د ښځو په مرګ تمامېدی شي؟ په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی د نسایي ولادي متخصصې ډاکټر فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
امرخیل صاحب ډېره زیاته مننه چې بیا هم موږ ته مو وخت راکړ. که په لومړي سر کې په دې وخت کې چې نجلۍ په کوم سن کې دې ته آماده وي چې جنسي اړیکه ولري یا واده وکړي؟
لاینکه توبته خطرین سن پس له 13 کلو ده، له 13 تر 22 پورې، یعنی خپله 13 نه له 13 تر 22 دا ډېر ښه سن ده. په دې سن کې ټول اعضا خپل رشد ته رسېدلي دي، یعنی عضویت عمتام آمادګي لري دلته، حتی له پوستکی نیولې تر ټولو آزاد وضعیت تر ټولو هورمونو بله سویه هماغه نارمال حالت ساتي. او په عین زمان کې له نگاه د هډوکو نه د هډوکي باید مستحکم وي او کلک وي، طبابت کولی سي ته جذب.
که چیرې د واده په لومړۍ شپه د یوې نجلۍ سره ناسم رفتار وشي او له خشونته کار واخیستل شي، په دغه صورت کې دغه نجلۍ ته څه ستونزې پېښولی شي؟
په لومړي سر کې دا باید ووایو چې اوله شپه د واده یا په اصطلاح په هر سن کې چې یوه نجلۍ وي چې له 13 ټیټه وي یا پورته وي، دې سره ناسم سلوک کول سبب د ډیرو لوی لوی مریضانو حتی سبب د مرګ دی کېدای سي. که دغه حالت په ډیر خشونت سره مخته لاړ سي سبب د دې کېدای سي چې ډیرې شدید خونریزیګانې څیرې کېدل د هر قسمه د وضعیت، حتی دغه څیرې کېدل ډیر وړاندې ځي او رحم ته رسیږي. د رحم د څیرې کېدو سبب کېږي، پس له هغه که دا ډاکټر ته ورځي او دا ساحه بېرته ګنډل کېږي هم په آینده کې امکان لري چې سبب د دې سي چې خپله د رحم خوله سره سریخ سي او دا هیڅ وخت مور نه سي. امکان لري سبب د دې چې په یو شریان باندې یا په یو غټه اویا باندې برابر سي او ډیره شدید خونریزي وکړه، دغه خونریزيګان ډیری وخت سبب د مرګ کېدای سي.
په پای کې که چېرې تاسو ووایئ چې خاوند کوم رفتار د واده په لومړۍ شپه اختیار کړي تر څو وکولی شي چې یوه سالم اړیکه ولري، او میرمنه باید څه وکړي؟
له اول سره له میرمنې شروع کوو. میرمن اول له نگاه د فامیل باید آماده سي. مثلا مور ده، مور باید ټول توضیحات خپل لور ته ورکړي، دغه مشکلات ست، دغه پرابلم نه دی، دغه لارې د حل کې خاوند باید دا له هر نگاه نه آماده کړي. مثلا خاوند کولای شي چې دته د همدغه رابطه مزایا او بدواله دته ټول تشریک هغه زمان چې خاوند وکولای شي د نگاه ذهن نه آماده کړي، دغه مشکلات هیڅ وخت وجود نه لري.
په همدې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما وږمې جبارخیل درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګوري اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
پګوریدونکو سلام، بیا ژمای راغی او د برق مزام په کمی دوده، لکه د نور کلبه سګنای ژمایم برق نوی خو بلونه به نغ نغ درازی او د غلو چارواکیو د قرضداري کوسور به لخوارانو باسی. سړی به کومه خوا و ژړی د برق که د امنیت او که د بینظمۍ او غلا. د خپرونې په پیل کې مو د تقلبي او پاکو رایو د بیلولو محصول سره مرکه درته کړې ده، چې معلومه شي پاکې او ناپاکې رایې په چغل، میده بیز او که په غلبیل سره بیلوي.
خانو که دارت ووایی چه آخر برای چه رول سره پاکوی؟
پاکو بایانو، پاکی با یو خاک دو او ناپاکی بلا خوا.
څنګه به یو پیژنی چې پاکی کومی دی او ناپاکی کومی دی؟
لری معلومیږي د پاکو ناپاکو فرق وړوند هم کولی شي.
مثلا څه ډول؟
یو خو بایومیتریک شوی دی او بل نه دی بایومیتریک شوی، څه نورې په لیست کې لیکل شوي دي، څه ترې پاتې هم دي، څه په اوله ورځ اچول شوي او څه په دوهمه ورځ. نو دا ټولې به سره بیلوو.
چې سره بیلې مو کړې بیا یې څنګه کوئ؟
بیا یې شمیرو.
چې ومو شمیرلې بیا یې څنګه کوئ؟
بیا یې ځینې قرنطین کوو او ځینې نه کوو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې پاکې او جعلي رایې سره جدا کړو او د چا حق ونه خوړل شي.
دغه کار د کوم معیار له مخې کوئ؟
د نړیوال معیار له مخې.
مثلا څه ډول؟
مثلا پاکې رایې شمیرو او ورته لیکو چې پاکې رایې، او مردارې رایې هم شمیرو او ورته لیکو چې مردارې رایې. او د دوی ترمنځ داسې رایې چې نه د پاکو ګمان پې کېږي او نه د مردارو، نو دا هم قرنطین کوو چې پاکې شي.
ډېر خلکو شکایت کوو چې د بایومیتریک آلو بیتری نه درلودې، دا ولې؟
مونږ خو ورسره اخیستې وې، که چا بیرته ترې ایستلې وي او خرڅې کړې وي څه نشم ویلی.
بل خلکو شکایت کوو چې سایټونه او مرکزونه ناوخته خلاص شول او ناوخته کار پیل کړ، دا ولې؟
دا خو ځکه چې له انتخاباتو مخکې ډېرې بدې اوازې خورې شوې چې مخالفین حملې کوي، بمونه چوي او نور خطرونه به وي. نو د زیاترو مرکزونو او سایټونو مامورین ناوخته لاړل، د دې لپاره چې وګوري چاودنې کېږي او کنه، امنیت د ډاډ وړ دی او کنه.
ښه نو دا علت و؟
هو، ځان ساتل هم فرض دي.
نو هغه رایه چوونکي چې کتار کتار ولاړو، دوی له هغوی نه زیات و؟
زیات به نه و، خو هر سړي ته ځان له نورو زیات ښکاري او احتیاط ورسره کوي.
نو د یو مسؤول په حیث دغه انتخابات څه ډول ارزیابي کوئ؟
ښه، ډېرو خلکو ګډون پکې وکاو خو مشکلات هم و.
نو چې مشکلاتو بیا ښه په څه شول؟
ښه په دې شول چې صندوقونه ټک شول، ناظرانو ناظري وکړه، خبریالانو خبریالي وکړه، د بایومیتریک خریداري وشوه، خیر ډېرې پیسې پکې ښکته او پورته شوې. دا ټول ښه پوینټونه وو.
نو ترې راضي یې؟
هو، سل فیصده. په دې پسې د جمهوري ریاست د څوکۍ پیلوو.
هغه به هم دا ډول وي؟
نه، کوشش کوو چې د بایومیتریک دستګاه او بیټرۍ خرابې نه وي او د هر چا لاسته ورسیږي.
نو لوی او واړه ائتلافونه خو اعتراض کوي چې نه یې منو.
د لوی ائتلافونو د لوی خلکو زامن کامیابیږي او چې هغوی کامیاب شول خبره غلې پاتې کیږي، او که بیا هم وړو ائتلافونو څه غالمغال کوو سره غلې به یې کړو. که د موږ ونه مني بیا یې لوی ائتلافونه غلې کوي.
زکچه
ولی د انتخاباتو کمیسون ته نږدې چاودنه وشوه؟
ځکه چې ناکام کاندیدان د اعتراض لپاره هلته راټول نه شي.
ولی کاندیدان چپه خوله دي؟
ځکه چې کمزوري پوهیږي چې ناکام دي او زورورۍ وایي که غږ پورته کړو ناکام ونه کی.
ولی اول رستورانتونه ډیر جوړیدل، اوس روغتونونه؟
ځکه چې اول د ډالرو سیندونه بایدل، نو د رستورانت مشتریان ډیر شول، او اوس چې د ډالرو وچکالی شوه ناروغي او تشویشونه زیات شول، روختون ورته پکار دی.
ولی په خواله کانو غختل جونی په ځان ماین کړي، خو وسن جونی کوشش کوي چې هلکان په ځان ماین کی.
زکه چې په خوا خلکو هندی ډرامې او فلمونه کتل، اوس ترکیه او انګریزی ډرامې ګوري.
ولی په خوا پر زیوایل رواج وو،
زکه چې غریبی وا زړه ته په همدې تسکین ورکاوه.
سوچې ګټون کې او ناکامه کاندیدان معلومیږي د ډیرو په ماغزه سرته تللی وي، خو یو نیم سر له وسه معلوم دی چې مزه یې نشته. لکه داسې
والا کانر ګوله
سوای واده
سبا ته مې د وکیل زوم کړه ورواله چې چی شی را سره ور وړو.
مورې لیکلی به څه شی ور وړي؟ هلته ښار دی، هر څه شته.
یو خو به هغه غټ چرګ په ژیړو غوړو کې ورته سور کړم، او بل به هغه د تا چرګ ژوندی ور وړم. سل دانې مې هګۍ ټولې کړې دي، هغه به م ور وړم. لږ نینې به ورته وکړم، لږ مې مایچې ورته ساتلې دي، هغه یوه خلته چکه به م ور وړم، او لږ به کوچ را سره یوسم.
د څه لپاره ووادې؟ هغه څه شی درته رالیږلې دي چې دغه د موږ ټول لاستبود ور وړې؟ پاګی پسې مسترګي وځي. یوه ورځ دې یوه دانه راته پخه نکړه، او اوس هغه ته سل دانې وروړې.
وکم اقله وکیل بسی، بیا به تا چیرې مقرر کې یوه تنخواه دې دغه ټول شیان کیږي.
وکالت به په خوب کې هم ونه ویني، وای هیڅ رایې نه دی وړي. آن هغه کور والای چې ورته اچولی دي هغه هم نه دی راختلی.
نو څنګه نه دی ورسره راختلی؟
څه خبر یم، د نیمو کاندیدانو همدغسې سوي دي. او نور واده، نور وکیل مه ورته وایه، شرم دی. چې هر وخت د رښتیا وکیل شو بیا یې ورته ووایه.
وازویه مور خو یې په همغه اوله ورځ ویل چې وکیل زوی مې.
د مور په خبرو پسې مه ګرځه، هغه چې د اوښ په پچه وخیزي بخارا ویني.
مورې لالا مې رښتیا وایي، تر اوسه خو لا نه دی معلوم چې کامیاب به شي که نه، خو ټول وایي چې آخې مې بیخي رایه نه ده ګټلې.
دا ولې؟
مورې غریب سړی و برګ سپی، هسې یې ځان کاندید کړ. کله یې څوک پیژني، کله څوک لري. دا ځینې خپلوانو هم چې له شرمه رایه ورته واچوله، خو لالا مې وایي چې هغه رایم نه دی ورته راختلی.
ادې مې هسې لګیا ده، دغه چرګانو هګۍ چې په ما وخوري بې وکالته یې کور له هر څه ور ډکوم.
چې نه کامیابیږي نو په بلا یې وهم، هیڅ نه ورځم.
و بیا یې که افسوس ته ورتللی ور به شو.
د څه شی افسوس ته یې؟
د ناکامۍ افسوس ته یې، د هغو غټو غټو عکسونو د څیریدو افسوس ته یې.
پردي خلک یې نازران کړي وو، په ما یې ډاکم ونه خوړه.
ځه په نظرۍ کې به یې څه در کړي وو، هسې به سرګردانه وې.
ناوله سړي ته ګیله ودرېږي، وادې رښتیا نه وایم.
ځه لاله، خدای مهربانه دی چې یو وخت تا وکیل کړي.
دا ځل له خیره سره ځان کاندیدوم، که نور څه نه وي نوم خو به مې وي.
هغو نورو کاندیدانو د نظرۍ پیسې در کړې؟
نه، وای رایې مو نه دي وړي، د څه شي پیسې در کړو؟
نو تاسو خو یې د رایو زامنان نه وئ.
ناظران ورته راټولیږي، وایي چې پیسې را نه کړې ټول یې رانیسو او ښه یې ډبو، لکه د پلار او نیکه مزدورانې چې یو.
کدال و زوم به مې مښه وهلو ډبول وخوري، بیا به مې نو لور خوراکۍ ټکر ورکوي.
اوس دغه برګ شیرم واوري.
عجیبه وخت راغی، عجیبه مینې شولې. اوس په یو دوه مینو د سړي زړه نه یخېږي، اوس په یو دوه مینو د سړي زړه نه یخېږي چې واته یا نهلس نه وي، او هر یوې د فرهاد په سویا او د مجنون په سویا تر پسې مړ نه وي. وایي میان نه لرم، وایي میان نه لرم، وای عاشق نه لرم. عجیبه وخت راغی، عجیبه مینې شولې. اوس په یو دوه معشوقو د عاشق تللی زړه چاته عاشق نه ښکاري، اوس په یو دوه معشوقو د عاشق تللی زړه چاته عاشق نه ښکاري چې واته معشوقې یا نهلس نه وي. او دا هر یوه د شیرینۍ په سویا او د لیلا په سویا در پسې ونه ژاړي، او دا هر یوه د شیرینۍ په سویا او د لیلا په سویا در پسې ونه ژاړي. وای معشوقه نه لرم، دا د فیسبوک او مسنجر برکت، هم د واتساپ او د وایبر برکت. په عاشقۍ لویدلی، په عاشقۍ لویدلی.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 44 یاویا، کندهار 22،